واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شو لومړی به خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم محمد الله ارچوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لستودیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم د متحدو ایالاتو ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن د استازو جرګې کړي دیب هالن چې د امریکا لګومی یا اصلي اوسیدونکو څخه د امریکا د متحدو ایالاتو د کورنوي چارو د وزیر په توګه نومول دي. دا تاریخي اقدام به د امریکا په کابینه کې توکمیزه تنوع نور هم زیاته کړي. که ډیموکراټه میرمن هالن د کورنوي چارو د وزیر په توګه تایید شي نو دا به د بایدن د کابینې لومړنی بومي وزیر وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشري ډیبورا لاینز د تاوتریخوالی زیاتوالی د افغان سولې بهیر پر وړاندې خنډ او نورو هیوادونو لپاره یو جدي ګواښ بللی او د بین الافغاني مذاکراتو د بیا پیلېدو لپاره یې پر اړوندو خواوو د فشار غوښتنه کړې. نوموړی دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور وړاندې کولو پر مهال کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشري د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپل راپور وړاندې کولو پر مهال د سولې په تړاو پر مهمو پرمختیاو سربیره د تاوتریخوالي د کموالي پر بیړنۍ اړتیا د خبریالانو پر خوندیتوب له فساد سره پر مبارزې بشري وضعیت او یو لړ نورو مسایلو هم خبرې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی دی چې د هغه ریکشا چې په چاودیدونکو موادو بار و د چاودیدلو له امله نن غرمه د غزنی د ګیلان ولسوالۍ په اړوند سیمه کې 15 ملکی وګړي وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي. د ګیلان ولسوال رسنوی ته ویلي چې دغه چاودنه د قران کریم د ختم پر مراسمو ترسره شوې ده. نور راپورونه بیا وایي چې یاد چاودنه د واده په مراسمو کې ترسره شوې ده. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې افغانستان کې امنیتي وضعیت ته په کتو 2000 کال افغان کوچنیانو ته ګواښونکی کال و. د یاد ادارې د عامه اړیکو مسؤول فریدون آرین امریکا غږ ته وویل چې یو کال وړاندې افغانستان کې 3.5 میلیونه افغان کوچنیان له زده کړو محروم وو چې سږ کال د کرونا وایروس خورېدو وروسته یې کچه 10 میلیونه ته ورسېده. هغه زیاته کړه چې په یادو ارقامو کې 80% انجونې دي. آرین وایي چې په روان کال کې 15,000 کوچنیان له واکسینو بې برخې پاتې شوي او ورته تعداد کوچنیان چې عمر یې له 15 کلونو راټیټ دی له خوارځواکۍ سره مخ. د یونیسف د وړاندوینې پر بنسټ 2021 کال کې به 2.3 میلیونه افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي. له دې سربیره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د روانې جګړې تر ټولو ستر قربانیان افغان کوچنیان او ښځینه دي. د برتانیې یو وګړی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق د هڅې په تور د امریکا په فلوریډا ایالت کې په شپږو میاشتو بند محکوم شوی. د فلوریډا ایالت د څارنوالۍ دفتر په یوه اعلامیه کې وویل چې 45 کلن کولیر فشر په اګست میاشت کې فلوریډا ته له رسېدو سره سم هغه مهال ونیول شو چې هڅه یې کوله له متحده عربي اماراتو د برېښنا د لیږدول شوي جنراتور وسایل په ایران کې د یو مشتری لپاره ترلاسه کړي. فشر چې $15,000 جریمه شوی هم دی په سپتمبر میاشت کې له هغه قانونه چې ایران ته د وسایلو صادرات منع کوي څخه سرغړونې اعتراف کړی و.
د کابل لسګونو اوسیدونکو د پاکستان لخوا د دغه هیواد د پارلمان د غړي علي وزیر د نیول کېدو پر خلاف احتجاج کړی او د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. مظاهرینو نن په داسې حال کې چې د کابل په حضوري چمن کې د علي وزیر انځورونه لیږدول مظاهره کړي.
تاسو له امریکا غږ د دې ساعت خبرونه اورئ. د فرانسې یو محکمه یو تونلار اسلام پال د 2015 میلادي کال د یو برید د پلان په جوړولو مجرم وپیژن او په عمر حبس محکوم کړ. مراکش الاصل ایوب الخزانی د یو چټک اورګاډي پر مسافرو د برید د پلان د جوړولو په قضیه کې د محکمې لخوا د ترور په نیت په عمدي قتل مجرم وپیژندل شو. الخزانی د 2015 میلادي کال د اګست په 21 د امستردام او پاریس ترمنځ په چټک اورګاډي کې هغه مهال چې په درنو وسلو سنبال له تشنابه د په نیت راووت د دریو امریکایانو په ګډون د سپرلۍ له مقاومت سره مخامخ شو. د نوموړي دریو او ملګرو ته هم له وو نیولې تر 8 کلونو پورې د حبس د بیلابیلو دورو سزا واورول شو. د اروپایي ټولنې عالي محکمې د بلجیم هغه مقررات تایید کړل چې له حلالولو مخکې د حیواناتو بې صدقه کول حتمي ګرځوي او په دې برخه کې د مسلمانانو او یهودانو اعتراضونه رد. د اروپا د عدالت محکمې چې مرکز یې په لوکزمبورګ کې دی پرون حکم وکړ چې د بلجیم د شمال د فلاندرز سیمې هر هغه فرمان چې له حلالولو مخکې د ټولو حیواناتو بې صدقول حتمی ګرځوي د مذهبي ازادیو د سلبولو په معنا نه دي. د مسلمانانو او یهودانو ټولنو د محکمې د دې فرمان د پسخه کولو هڅه کوله، خو د حیواناتو د حقونو مدافع ټولنو د اروپایي محکمې د دوی حکم هرکلی کړی دی. په نایجیریا کې له 350 زیات برمته شوي زده کوونکي کوچنیان خوشي شول. سیمه ایزو او دولتي چارواکو د دې هلکانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. نږدې یوه اونۍ مخکې موټر سایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کچینا ایالت کې د ساینس پر ښوونځي برید وکړ او دا هلکان یې له تختولو وروسته څیرمه روګو ځنګل ته له ځان سره بوتلل. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې ځینې ماشومان لا هم بېدرکه دي. د کچینا والي یوه سیمه ایز تلویزیون ته وویل دی فکر کوي چې اکثریت برمته شوي ماشومان ژغورل شوي. نایجیریایي چارواکو ویلي چې د کوچنیانو د خوشي کېدو عملیات پرته له اخوډب سرته رسیدلي دي. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي چې په روان کال کې په پکتیا ولایت کې 900 ټنه شات تولید شوي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په پکتیا کې اوس د شاتو مچیو 450 فارمونه چې نږدې 3000 صندوقه کې فعالیت کوي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی امریکا غږ ته وویل چې یاد وزارت فارم لرونکو ته د افتونو او ناروغیو پر ضد درمل ویشلي او هغوی ته یې په دې اړه عامه پوهاوی هم ورکړی دی. رستمی زیاته کړه چې په پکتیا کې د شاتو د تولید دغه کچه رو کلونو ته په کتلو په بیساری ډول زیاتوالی ښی. د لوبلو ډګر خبر دا دی چې په ژنیو کې د سپورت نړیوالې محکمې د روسي لوبغاړو لخوا د دوپنګ یا ممنوع درملو د استعمال د دوسیې څېړلو وروسته د پنجشنبه په ورځ د 2 کلونو لپاره په راتلونکو 2 اولمپیکونو او نړیوالو ورزشي سیالیو کې د روسیې د نوم، بیرغ او ملي سرود پر کارولو بندیز ولګاو. دغې محکمې همدارس د راتلونکو 2 کلونو لپاره روسیه د هر ډول عمده ورزشي سیالیو له کوربتوب نه هم منع کړې ده. خو که د دوپنګ یا ممنوع درملو نه استفاده نوی کړي، د روسیې ورزشکاران او ټیمونه به بیا هم د توکیو د 2021 د دوبی اولمپیک او د بیجینګ د 2022 د ژمی اولمپیک په سیالیو کې د ګډون اجازه ولري. همداشان به په قطر کې د 2022 کال د فوټبال په نړیوال جام کې هم ګډون وکړای شي. د دوپنګ ضد نړیوالې ادارې وړاندیز کړی چې د 4 کالو لپاره په روسیې بندیز ولګول شي، خو محکمې د 2 کلن بندیز پریکړه وکړه. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. در نوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د مهاجرت د نړیوالې ورځ په مناسبت رپورټونه او مرکه هم لرو. هله د چ خبرونه تر پایه ووري. لومړی به بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د تلولو د هڅو په باره کې رپورټ ووري. د مهاجرت او اوسیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې جنگ، ناامنی او اقتصادي ستونزې لا هم افغانان بهرنیو هیوادونو تلولو ته هڅوي. خو دغه وزارت ویان وایي چې بهر ته د غیر قانوني لارو د تلونکو افغانانو شمیر په وروستیو 3 کلونو کې کم شوی دی. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې موري.
د دسمبر 10 د مهاجرت نړیواله ورځ ده چې په اکثره هیوادو کې لمانځل کیږي. افغانستان د سوری څخه وروسته په نړۍ کې دوم هیواد دی چې په میلیونونو اوسیدونکي له هیواد بهر په نورو هیوادو کې ژوند کوي. د مهاجرینو ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې اوس مهال له 6.5 میلیون څخه زیات افغانان د ایران او پاکستان په ګډون په شاوخوا 30 هیوادو کې د مهاجرو په توګه اوسیږي. دغه وزارت مرسیال وایان محمد رضا باهر امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه ناامنی او اقتصادي ستونزې د دې سبب کیږي چې زیات شمېر افغانان په ځانګړي ډول ځوانان ګاونډي هیوادو او اروپي هیوادو کې د خجوان په لټه خپل هیواد څخه د غیر قانوني لارو تلولو ته زړه خکړي.
میتونیم بگویم که دلیل عمده مهاجرت
دا ویلشم چې له هیواد څخه بهر د افغانانو د مهاجرت لوی دلیل د یوې خوا د افغانستان په دننه کې جګړې او ناامنی دي او د بلې خوا بیکاری ده چې زیات شمېر افغان ځوانان هیواد څخه وتلو ته هڅوي.
دا چې هر کال په څومره شمېر افغانان له افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته په ځانګړي ډول اروپي هیوادو ته ځي معلومات نشته دي. خو د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي اکثر افغانان لومړی ایران او بیا له ایران څخه ترکیه او له ترکیه څخه یونان له لارې مرکزي اروپا ته ځانونه رسوي. محمد رضا باهر وایي چې اوس مهال په ترکیه کې 1.5 زره پورې افغانان دېره دي چې له دغه هیواد څخه اروپي هیوادو ته د تللو په لټه کې په موقتي ډول هلته اوسیږي.
یک جریان بین افغانستان و ایران بود.
د ایران او افغانستان ترمنځ د مهاجرت یو لړۍ چې تر ډیره اقتصادي مهاجرتونه دي دوام لري، او یو بل لړۍ د ایران او ترکیه ترمنځ د افغانانو د مهاجرت لړۍ ده. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال د دوام ځل لپاره د مهاجرت هڅه کوي او غواړي چې له ایران څخه ترکیه او بیا له هغه ځایه اروپا ته لاړ شي.
د مهاجرینو
رسیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان 2000 میلادي کال له پیل څخه تر نن ورځې پورې 209 تنه افغانان له اروپایي هیوادو او 6000 نور له ترکیې څخه افغانستان ته شړل شوي دي. د دغه شمیر یو څلوېښت تیره اونۍ په دوه چارټر الوتکو کې د جرمني او اتریش څخه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. همداشان په روان کال کې 8 تنه افغانان هم په خپله خوښه له اروپایي هیوادو څخه خپل وطن ته ستانه شوي دي. د مهاجرینو رسیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادو څخه د شړل شوو افغانانو کم شمېر علت په روان 2000 میلادي کال کې د کورونا وبا خپرېدل خي او وایي چې سکل پاکستان هم افغانان له خپل هیواد څخه نه دي شړلي. دا وزارت وایي چې له پاکستان څخه په خپل خوخه ستنیدونکو افغانانو د ستنیدلو بهیر هم د کورونا وبا له امله د روان 2000 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې بند شوی دی. خو د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له ایران څخه د ستنیدونکو افغانانو د ستنیدلو بهیر لا هم روان دی او اوس هم په ورځ کې تر زرو پورې افغانان د هرات او نیمروز ولایتونو له لارې افغانستان ته ستنیږي. د مهاجرت د نړیوالې ادارې د روان ونی د راپور لمخې په 2000 میلادي کال کې له ایران څخه 800 پورې افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي، چې دغه ادارې د وینا لمخې اکثریت له ایران څخه افغانستان ته شړل شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
په افغانستان کې د ماشومانو د ستونزو په اړه کې رپورت. د افغانستان حکومت وایي چې څلور لسیزې جګړې تر ټولو زیات زیانونه افغان ماشومانو ته اړولې، او دا مهال په دغه هیواد کې میلیونونه ماشومان د ګواښونو له مختلفو کټګوریو سره مخامخ دي. د بشري حقوقو کمیسیون هم تاییدوي چې په افغانستان کې ماشومان تر ډیره د جګړې او د کورنۍ تاوتریخوالي قربانیان دي. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر په دې رپورت کې باوري.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې زیانمنونکو ماشومانو د وضعیت د خوالي لپاره تر اوسه اساسي کار نه دی شوی، او په دې برخه کې تر سره شوی اقدامات کافي نه دي. په ټولنیزو چارو کې دغه وزارت مرستيال غلام حیدر جیلانی وایي چې اوس مهال میلیونونه افغان ماشومان له مختلفو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ دي. د هغه په وینا په افغانستان کې 3.2 میلیونه ماشومان په درويشتو مختلفو کټګوریو کې د زیانمننې په حالت کې دي، چې پکې رواني معلولیت لرونکي، د پس ذهن درلودونکي او بې کوره ماشومان شامل دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستيال زیاته کړه چې دوی هڅه کوي تر څو د غشمیر ماشومان تر خپل ملاتړ لاندې راولي، او د همدې لپاره په کابل ولایتونو کې د ماشومانو د ملاتړ مرکزونه جوړ کړي دي.
قبل
از دې وړاندې یوازینی ځای چې موږ درلوده د افغانستان روزنتونو نه وو، مګر کافي نه وو. اوس دغه د ماشومانو د ملاتړ مرکزونه هغه ماشومان چې د واټونو پر سر دي، هغه ماشومان چې له بهر څخه ستنول کیږي، او هغه ماشومان چې د وسلوالو شخړو قرباني کیږي، او هم شان هغه ماشومان چې معلولیت او ذهني ستونزې لري، موږ دوی په یادو مرکزونو کې تر خپل پوښښ لاندې راولو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو په اساس د ماشومانو د وضعیت د خوالي لپاره سباندې 200 ټولنیز کارمندان د دغه وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د یاد وزارت چارواکي د ماشومانو د ملاتړ د قانون تصویب او نافذول د افغان ماشومانو د وضعیت د خوالي لپاره مهم ګڼي، او وایي چې د همدې هدف لپاره به د ماشومانو د ملاتړ پالیسي هم ژر نهایي کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف 2020 د افغان ماشومانو لپاره لاننګونو ډک کال لیدای. په افغانستان کې د دغه ادارې د اماډیکو مسؤل فریدون آریان امریکا غږ ته وویل، سره له دې چې 3.1 میلیون افغان ماشومان چې شپې ته سلنه انجونې دي له ښوونځیو څخه بې برخې دي، د کورونا د وبا او یو شمیر نورو ستونزو له امله سکل کابو 10 میلیون ماشومان له زده کړو محروم شوي دي. ښاغلی آریان دغه راز وویل چې په روان میلادي کال کې له یو کال څخه کم عمره 115,000 ماشومانو ته په بشپړ ډول واکسینونه نه دي شوي، او همداشان له 15 کلونو څخه کم عمره 103,000 نور ماشومان له سختې خوارځواکۍ څخه کړیږي.
در 2021 ای ارقام
په 2020 کې به په خواشینۍ سره د خوارځواکو ماشومانو شمیر 2.3 میلیونو ته پورته شي، په ځانګړي ډول هغه ماشومان چې له 15 کلونو څخه کم عمرونه لري. په دغه 233000 ماشومانو کې چې له سخت خوارځواکۍ کړيږي لسلنه یا کابو اتاوی زره هغه ماشومان دي چې باید په روغتونونو کې بستر شي تر څو ورته سم رسیدنه وشي
بستر باشن تا برشان به درست رسیدګي شون.
ښاغلی آریان زیاته کړه چې دغه ماشومانو ته د رسیدنې لپاره یونیسف $20 میلیون لنړیوالې ټولنې او مرستندویو بنسټونو څخه ترلاسه کړي دي. همداشان د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د ماشومانو د سانګي رئیس نجیب الله زدران ببرګزی امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د جګړو لامل تر ټولو زیات تلفات خزو او ماشومانو ته وختي او لا هم دغه قشر په مختلفو برخو کې تر ټولو زیانمنون کیدی. هغه خبرداري ورکړ چې ری مسؤل چارواکي په دې برخه کې جدي پاملرنه نه کړي نو د ماشومانو وضعیت به لا پسې خراب شي.
د افغانستان د ماشومانو وضعیت کورته توجه نشي نور هم راوړو په حال کې ملکی تلفات د دوی ستونزې د دوی توفیقوالې د دوی سره لوګه قحطی به ځای شي کورنۍ او کورنۍ ډیر ټیټ اقتصاد دا ټول لاملونه دي چې د ماشومانو پر وضعیت مستقیم تاثیر لري.
ښاغلی ببرګزی ټینګار وکړ هغه دولتونه چې د ماشومانو د خوندیتوب له کنوانسیون سره یو ځای شوي دي مکلف دي چې د ماشومانو د وضعیت د خوالي لپاره زیات کار او لازم اقدامات ترسره کړي. هغه د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب لپاره د قوانینو جوړول او عملي کول د ماشومانو لپاره په ځانګړي شوي بودیجه کې زیاتوالی او له اړمنو کورنۍ څخه د حکومت مالی ملاتړ هغه اقدامات یاد کړل چې په تطبیق سره به د ماشومان اوسنۍ وضعیت یو څه ښشي. د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو په اساس د افغانستان د نفوس لویه برخه ځوانان جوړوي چې کابو 50% له 15 کلونو څخه کم عمرونه لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. پا کندوز کې د میثاق امنیتی په نامه د شهر د امنیت لپاره هر اړخیزو تدابیرونه یو شمیر خلک خوشاله دي، خو هم خلک وایي چې په دغه ولایت کې چارواکي خپلو پریکړو ته ژمن نه پاتې کیږي. نور تفصیل د خبریال ګل رحیم نیازمن پر رپورټ کې واوري.
د هیواد په کچا په لسو ولایتونو کې د میثاق امنیتی په نامه د سیمې ولایتونو د امنیت کولو او په خارونو کې د غنی غونی د مخنیوي او د غصب شوو زمکو د بیرته دولتي کولو چارې پیل شوې دي. دغه پروسه د جمهور رئیس د لومړي معاون لخوا څارل کیږي. د قندوز خلکوای چې په دغه ولایت کې چارواکي ځینی فیصلې کوي خو عملي کولای نشي، او هغه خلک چې زور وردی د سیمایزو چارواکو د فیصلو مخنیسي. د قندوز څوتن اوسیدونکو د میثاق امنیتی د عملی کېدو په اړه د سیوی
چې کومه برنامه د میثاق امنیتی په تیر شوې ده نتیجه ډیره ښه ده، خو کچیرته هم دغه سي دوامدار بعضی امنیت کې مشکلات لرل، اختلافچانو بعضی کسان تختول، داغه په نیولو کې، داغه په پیدا کولو کې جدي څېړنه کیږي.
اوس موږ ګورو چې په ځینې نهایو کې ځینې ساحو کې اختلاف کې وژنه کیږي، او خو دې وکړي چې د برنامه او د مختلف شي ځینې وادي چې کړی هغه تر سره شوی نه دی، خو ځینې تر سره شوی دی.
د ټولو مهمه دا ده چې زمونږ یو تعداد چارواکي خارج د رسمي وخت نه د هیواد د وطن او یا د ولسونو په خدمت کې سره کینی، بعضی پلانونه جوړي. د ټولو د اهمیت وړ خبره هم دا ده، د دې برنامه د پلي کېدو نه وروسته یو تعداد غصب شوی ځمکه بیرته د دولت په واک کې ورلېوا. د ښار کې د ګډوډیو یا مثلا د ریکشاګانو ته د پلیټ توزیع کولو یا د لمبر پلیټ موټرو لپاره د غوي پلیټونه ورکول، په دې کې په میلیونونو میلیونونو افغانۍ هم بودیجه ته ګټه راځي. مونږ عام ولس هم باید حکومت سره همغږی شو، همکار شو په هغه ځای کې چې فساد دی، په هغه ځای کې چې ناخوالی دی. دا باید حکومت ور پګوتکو.
عام خلک دا هم وایي چې دوی تمه درلوده په قندوز کې به میثاق امنیتی په جدي ډول عملی شي چې ورسره امنیت هم ښه کېدای شي. د قندوز د والی ویاند اسمت الله مرادی وایي چې تر اوسه د میثاق امنیتی په پروسه کې په 14 مواردو فیصله شوې دي او کارونه یې عملی شوي.
قندوز ولادت کې هم موږ په دې برخه کې تر ډیره بریده پورې لاسره وړن لرو. په لومړی جلسه کې موږ په 14 برخو تصمیم ونیو. په لومړی سر کې موږ د خاري ګارنیزون رامنځته کول و چې په خار کې د ګډو ځواکونو خاري ګارنیزون رامنځته شول او د قانون په تطبیق کې غوي کار کوي. د خار په 14 برخو کې هغه ځمکه چې غاصبین لاندې کړي وي، امنیتی میثاق نور لاسره وړن یې هم هغه کار کړنی چې دی. موږ په دې برخه کې اوس کار کوو چې د دولتي ملکیتونو په پوره وړي باید خپل پورنه دولت ورکړي.
د قندوز اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې د سرزورو وسلوالو مخنیول او د خار لسندو د وسلوالو طالبانو په شاکول با د سیمایي دولتي ادارې لپاره ستونزمنوي، خو په مخنیوي کې خار بشپړ امنیت کې دی شي. ګلرین یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. دا هم زموږ د خبريال ممتاز بهیر رپورت. د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې ترافیکی پیشو لکبله چباندی 1200 کسانو ته مرگ جوب لاوشته ده. نور تفصیل پرپورت که باوری.
د افغانستان د ترافیکو د عمومي ریاست معلومات ښیي چې د روان کال په تیرو اتو میاشتو کې د ریاست په افغانستان کې 1215 ترافیکی پیښې ثبت کړې دي. د دغه ادارې رئیس جنرال سید نور الله مراد امریکا غږ ته وویل چې تر ټولو زیات پیښې د کابل جنوب او کابل شمال پر لویو لارو شوې دي. جنرال مراد په دغو پیښو کې دا وخت مرګ ژوبلې په تړه وویل، په مجموع کې په 1215 پیښو کې چې موږ ثبت کړي دي، د مړو شوو کسانو شمېر 604 اتیا وو او د ټپیانو شمېر 1501 اتیا وو. ښاغلی مراد د ترافیکي مقرراتو نه رعایتول، د سړکونو خرابوالی، په زیات سرعت سره د موټرو چلول او د ډرایوري پر مهال د نشه یي توکو کارول د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو عمده لاملونه یاد کړل. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کابو نهو میاشتو کې 2491 ترافیکي پیښې چې د مسافرو د مرګ ژوبلې لامل شوي په افغانستان کې ثبت کړې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال معصومې جعفری امریکا غږ ته وویل چې په دغو پیښو کې 1020 تنه مړه شوي او 2255 تنه نور ټپیان شوي دي. اغلی جعفری زیاته کړه چې په مړو شوو کسانو کې 15 ښځې او 120 سړیان، او په ټپیانو کې 1903 ښځې او 1919 سړیان شامل دي. د روغتیا وزارت د معلوماتي بانک د شمیرو په اساس د افغانستان په 15 ولایتونو کې تر ټولو زیات ترافیکي پیښې ثبت شوي چې لامل یې مسافرو ته زیاته مرګ ژوبلا وښتي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت پر مهال امریکا د تجارت دوه اړخیزو اړیکو ته مخه کړې وه، او د آرام سمندر د مشترک همکاري له هغه قرارداد څخه ووتله چې د باراک اوباما د حکومت پر مهال د آسیا پاسیفیک په سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره رامنځته شوی و. په دې رپورټ کې د تجارت په برخه کې هغو ننګونو ته کتنه شوې چې انتخاب جمهور رئیس جو بایدن به ورسره مخ شوی.
د نومبر په 15مه د آسیا پاسفیک 15 غړو د سیمایز اجماع اقتصادي مشارکت سند لاسلیک کړ. د سیمایز اجماع اقتصادي مشارکت د نړۍ تر ټولو لوی وړیا تجارتي قرارداد دی چې د غړو هیوادونو ترمنځ د نړۍ د ناخالص تولیداتو 28% جوړوي او 2.2 میلیارد کسان ترې برخمن کیږي. متحده ایالات د دې معاملې برخنه ده. په پراخه کچه لیدل کیږي چې بیجنګ د ملاتړي بدیل په توګه د پاسیفیک ترانس تر شا ولاړ دی. د اوباما د ادارې لخوا وړاندې شوی تجارتي توافق چې چین پکې شامل نه وو، په 2018 کال کې له دغه تړون څخه د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر وتلو مخکې په 2018 کال کې 12 هیوادونو د آرام اوکیانوس مشارکت یا ټي پی پی لاسلیک کړ. د متحده ایالاتونو آسیایي تجارتي شورا غړی مارک میلی وایي،
They won't totally determine all trade or anything like that.
هغوی به په بشپړه توګه ټول سوداګری او نور شیان په دې توګه ونه ټاکي. هغوی دا کار کوي، دا تړونونه به ځنګړي مشخصات رامنځته کړي چې کېدای شي له تجارتي پلوه له پولو بهر زمینه برابر کړي.
منتخب ولسمشر جو بایدن ژمن تر هغه به په تجارتي تړونونو کې ګډون ونه کړي څو امریکا د خپلو کارګرانو او بنسټیزو برخو کې پانګونه ونه کړي. خو ویلی چې له متحدینو سره به د تجارت په برخه کې کار وکړي. منتخب ولسمشر جو بایدن وایي
so that we can set the rules of the road
مو کولای شو د لارې اصول وټاکو د دې پر ځای چې چین او یي نور نتایج کار کړی وګوي په هغه ځای کې یوازینی لوبغاړي دي
په 2013 کال کې ترامپ له جنوبي کوریا سره د آزاد سوداګرۍ قرارداد ل بیا کتنې وروسته امضا کړ او په 2019 کال کې جاپان سره محدود سوداګریز قرارداد وکړ خو د هغه د سوداګرۍ سیاست محور ل چین سره د طرفو جګړه ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي
We
have 25% on 250 موږ په 25% کې د 250 میلیارډ ډالرو په ارزښت تو کلرو او بیا موږ له 10% څخه 1.5% تر ټیټ کړل چې څه باندې 300 میلیارډ ډالرو په ارزښت تو کړي
همداشان ترامپ د واوی په ګډون د چین ټکنالوژي برخه هم هدف ګرځولي ویلي چې د ټلیفونونو تولیدونکو چین ته جاسوسي کوي هغه په دې بریالی شوی چې د برتانیا په ګډون ګڼ شمیر اروپایي هیوادونه پر دې قانع کړي چې راتلونکي نسل لپاره په واوی کې د 5G شبکه بند کړي خو د ترامپ دې اقدام په ټوله کې له چین سره د متحده ایالاتونو سوداګري چې په 2019 کال کې کم شو و د وبا په جریان کې کم شوی نه ده د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ غړی وکرم سنگ وایي
I think it's questionable how effective
this map on the پختنی ورده چې دا سخت حالت څنګه تاثیر کړی په داسیال کې چې د پرمختګ لپاره واضح لار نشته ده
متحده ایالاتونو او چین د جنوري په میاشت کې د لومړی فاز سوداګریز معاملې لاسلیک کړه چې بیجینګ هوکړه کړی چې د امریکایي توکو او خدماتو په ګډون د شپږ دیش اشاره 50 میلیارډ ډالرو په ارزښت د کرنې تولیداتو اخیستل به زیاتوي تمنه کوي چې چین د سکل هدف پوره کړي وحید الله فیضی امریکا غشنا رادیو واشنگتن
دا واشنگتن څخه دا امریکا را آشنا رادیو اوري
دا امریکا را آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه تر نوریدونکو د کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې خلک متاثر کړي دي په دې کې مهاجرین او کډوال هم شامل دي چې اکثره یې ناروغان سوي دندې له لاسه ورکړي او یا هم په یو شمیر هیوادونو کې ګیر پاتې سوي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر وایي کډوال هم باید د کورونا وایرس د واکسین په پروګرام کې شامل شي نور هم پر پورت کې ووري
په ټوله نړۍ کې شاوخوا 202 اویا میلیونه مهاجر دي چې کابو نیمایي برخه یې میرمنې دي ملګري ملتونه هر هغه شخص چې د هر دلیل لپاره هیواد پریږدي مهاجر بولي خو اکثریت خلک د اقتصاد د خوالي لپاره مهاجرت کوي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا په بهر ملکونو کې تر ټولو ډیر مهاجر هندیان دي چې شمیر یې 10 میلیونه ته رسیږي متحده ایالات د 50 میلیونه څخه ډیر مهاجرو کوربه دی شاوخوا 3 میلیونه مهاجر د کویت نو لاس بندیزونو او د سرحدونو بندیدو له امله بند پاتې دي مګر ویروس د دې لامل نه دی شوی سو د هغو مجرمینو مخاوني سي چې نورو هیوادونو ته د تلو کسانو څخه ناوړه ګټه پورته کوي د کډوالو د نړیوال سازمان عمومي رئیس انټونیو ویتورینو وایي
سکل ایتالیا ته د مدیترانه لارې څدور چنده ډیر کسان راغلي دي چې د تیر کال په پرتله یو ل خطر ډک لار شمیرل کیږي کته سو د اذن خلیج ته وګوري نو دلته یو سره ډیر زره کسان شته چې د خلیج هیوادون ته رسیدو لپاره د خلیج دوړو لارز خطیریږي او حتی د اوبال عمل هم هغوی تم نشول
سکل ل درې زره او سل څخه زیات مهاجر مخکلي دي چې خپل مقصد ته ورسیږي په لار کې مرشلي دي دوبیدل تر ټولو عام لامل دی لکه څنګه چې ځینې بډای هیوادونه د کووېډ 19 واکسینونه تسویبوي او خپل اتباعو ته د واکسین زمینه برابروي د کډوالو د نړیوال سازمان عمومي رئیس ویټرنو وویل چې مهاجرین باید د دې څخه بې برخې نشي
دا د دولتونو مسولیت دی څو د تضمین کې ټول هغه خلک چې د دوی په خاوره کې شته که د دوی اتباوي یا نوي مهاجر باید د قانوني وضعیت پرته واکسینونو ته لاسرسی ولري، ځکه ویروس دا عمله ښکاره کړي څو چې ټول خلک خوندي نه وي هیڅوک خوندي نه دي.
د کډوالو د نړیوال سازمان په وینا د مهاجرینو نړیواله ورځ دا فرصت رامنځته کوي څو په هغو هیوادونو کې چې مهاجرین اوسیږي د هغوی د ونډې او د ښه ژوند په لټه کې د هغوی د حقونو درناوی وشي.
مهاجرت د انساني ژوند طبیعي پدیده ده، دا تل شته دی او دا به زموږ په نړۍ کې موجود وي.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه